السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی ولستان اگزیم. تاسو هم زموږ غږ آزادی راډیو خوري په روانه خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او رې چې د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان پر جمهور رئیس کرزي انتقاد کوي چې له روسیې سره د یوکرین د کریمیا د سیمې د یو ځای کېدو پلوي یې کړې. د افغانستان د شفاف انتخاباتو مؤسسه وایي د کابل سرینا په هوټل باندې د وسلوالو د انتخاباتو نړیوال څارونکي په نښه کړي وو، او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال څه باندې 100,000 بهرني کارګران په دې هیواد کې په کار بوخت دي. خو مخکې له دې چې دا راپورونه واوري، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صفی در اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د مشرانو جرګې اکثره غړي د افغانستان د امنیتي وضع په خرابېدو اندېښنه څرګندوي. چارواکي وایي چې نن په ننګرهار کې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو، او روسي پلوي ځواکونو په کریمیا کې د اوکراین د هوایي ځواک دوه اډې ونیولې. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې اکثره غړي د انتخاباتو د نیټې په رانږدې کېدو سره د افغانستان د امنیتي وضع په خرابېدو اندېښنه څرګندوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې خپلې هڅې چټکې کړي. نوموړي وویل که چیرې د انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي نه شي، نو انتخاباتو شفافیت به له پوښتنې سره مخامخ شي. د اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد، کابل سرینا هوټل او میمنی ښار کې حملې وشوې، خو امنیتي ارګانونو تل ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو امنیت به خوندي شي. د افغان خبریال سردار احمد د هغه د میرمنې او دو ماشومانو جسدونه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. د نوموړي خبریال د جنازې په مراسمو کې د یو شمېر دولتي چارواکو په ګډون لسګونو کسانو ګډون کړی و. وسلوالو طالبانو د نوي کال په شپه د کابل سرینا هوټل په منځ کې پر خلکو وسلواله حمله وکړه چې د سردار احمد او د هغه د کورنۍ په ګډون 9 تنه پکې ووژل شول. له بلې خوا په پام کې د نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو د وژنو پر خلاف په کابل کې اعتراضي غونډه وکړه. د دې حرکت یو تنظیمونکي امید شریفي ازادي رادیو ته وویل چې اعتراض کوونکي به د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړي.
موږ په ټول قوت د طالبانو دغه اعمال غندو او پر ضد یې شعارونه ورکوو.
تر دې مخکې د نایا په افغانستان کې له خبریالانو نه د ملاتړ ادارې له رسنیو غوښتي و چې تر دوه اونیو پورې د طالبانو ادعاوې او څرګندونې خپرې نه کړي. چارواکي وایي چې نن په ننګرهار کې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمول ازادي رادیو ته وویل چې په پام کې د 600,000 ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په ننګرهار کې دغه کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د افغان کوریا له مرکز څخه 168 تنه له فنی او حرفوي زده کړو نه فارغ شول. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي په تیرو دریو میاشتو کې د کمپیوټر، انګلیسي او خیاطۍ په بیلابیلو برخو کې زده کړې ترسره کړې وې. نوموړي وویل چې په فارغ شوو کې 70% نجونې دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز اسدآباد کې دوه وسلوال مخالفان نیول شوي چې غوښتل د امنیتي ځواکونو په یو شمېر پوستو بریدونه ترسره کړي. د دې ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته وویل چې له دغو دوه تنو څخه وسلې او انفجاري مواد هم نیول شوي. نوموړي وویل چې د نیول شوو کسانو تحقیقات کیږي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي، 3 ټپیان او 14 حلقې مینونه کشف او خون سر شوی دی. په عراق کې څو بمی بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. د پولیسو چارواکي وایي د بریدونو پیل په شمالي ښار تکریت کې د سړک غاړې بم په چاودنې سره وشو. څو دقیقې وروسته چې سیمې ته د څېړنو لپاره پولیس راورسېدل، بله چاودنه وشوه چې چارواکي وایي 15 پولیس او 2 ملکیان یې ووژل. د بغداد د شمال په 10 کیلومتره کې عدیم خارګوټي کې پر یوې امنیتي پوستې ځانمرګې برید وشو چې 3 ملکیان او 3 پولیس ووژل. شمالي ښار موصل ته نږدې د سړک غاړې بم چاودنې یو پوځي پوسته په نښه کړه چې 2 سرتیري ووژل. په جنوبي ښار بصره کې بیا د ډزو په تبادله کې یو پولیس افسر ووژل شو. روسي پلاوی ځواکونو پرون په کریمیا کې د اوکراین د هوایي ځواک دوه اډې ونیولې. دوی سیستول پل ته نږدې د بلک اډه او د کریمیا په لویدیځ کې د نورو فیدور افګا اډه ونیوله. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې اخیستل شوي ښودل کېږي چې وسلوال پوځیان په ملکي جامو کې اډې ته ننوځي. په راپورونو کې د شهیدانو په قول ویل شوي چې په دواړو پیښو کې چاودنې یا ډزې نه دي اورېدل شوي. روسیه وی اروپای ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران له کبله پر 12 روسانو او اوکراینیانو بندیزونه ولګول، له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان الکساندر لوکاشیویچ پرون وویل روسیه د متقابل ځواب حق لري. دغه سازمان په یوه جلا اعلامیه کې وویل مسکو هیله لري اوکراین ته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د سرونکو د لیږلو پریکړه به د اوکراین د داخلي بحران په حل کې مرسته وکړي او د لوټ تالان مخه به ونیسي. د سرونکو ډله به په ټول اوکراین کې د شپږو میاشتو لپاره پر امنیتي وضعیت خپل معلومات راټول کړي. ادعا کیږي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د چین د مخابراتو او انټرنیټ د اصلي مرکزونو د انټرنیټ سرورونو ته نفوذ کړی، حساس معلومات یې ورڅخه اخیستي او د چین د جګپوړو چارواکو خبرې او ایمیلونه یې څارلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي د هغو اسنادو پر اساس چې د امریکا د استخباراتو پخواني قراردادي ادوارد سنودن ورکړي، د امریکا د ملي امنیت د ادارې د دې عملیاتو هدف دا و چې معلومه کړي د چین د مخابراتو د ادارې او د چین د ازادي بخونکي پوست ترمنز څه ارتباط دی. او د چین ولسمشر شی جن پینګ په حق کې د کیدونکو سرمشریزي په درشل کې هالند ته ورسید. په دې سرمشریزه کې د اټومي امنیت پر موضوع خبرې کیږي. دا لومړی ځل ده چې د چین یو ولسمشر هالند ته سفر کوي. د چین ولسمشر او د هغه میرمن له رسیدو سره سم په امستردام کې د هالند د پاچا ویلیام الکساندر او شاهزادګۍ ماکسیما سره وکتل. ورسته تر هغه چې دوی د شپې د ډوډۍ لپاره په دام میدان کې شاهي ماڼۍ ته لاړل، د بخښنې نړیوال سازمان په دې میدان کې یو مظاهره راوستله. دوی په چین کې بشري حقونو ته د چینی چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي د خبرونه بیا هم وګوري. اول ولې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، پته د p8k ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري ځینې سیاسي کارپوهان پر ولسمشر کرزي انتقاد کوي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو پلوي یې کړي. د شفافو انتخاباتو مؤسسه وایي په سرینا هوټل باندې د حملې له امله چې د انتخاباتو نړیوال څارونکي هم په نښه شوي وو، ډېر دغه څارونکي له افغانستان څخه وتلي دي.
متاسفانه تعداد که آمده بودن از نهاد افغانستان ترک گفتن و یک گروه دیگه هم که آمده بود از جام جهانی افغانستان ترک گفت.
د کورونا چارو وزارت له خصوصي شرکتونو غواړي چې خپل بهرنۍ کارګرانو ته د کار جوازونه واخلي. د انتخاباتو په اړه هم یو راپور درته لرو. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او FM 15 باندې اوریدلی شئ. یو شمیر افغان کتونکي پر جمهور رئیس حامد کرزي انتقاد کوي چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې د یو ځای کېدو د پریکړې پلوي یې کړي. ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس او سنا له یو پلاوي سره په کتنه کې وویل کریمیا چې له روسیې سره یو ځای شوي، دوی د دې پریکړې درناوی کوي. امریکا او اروپایي ټولنې له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو سره سخت مخالفت ښودلی دی. ولسمشر په داسې حال کې په دې مسئلې کې د امریکا او نړیوالو متحدینو پر خلاف دریځ نیسي چې افغانستان له همدوی نه په میلیاردونو ډالرو مرستې اخلي. په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر ژمن راپور لري.
یو ځل بیا د نړیوال ټولنې په خاصه توګه د امریکا په وړاندې د ځل په یوې سیمیز مسلې کې د ولسمشر حامد کرزی دریز ځینې افغان کتونکو حیران کړی دی. امریکا له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې له یو ځای کېدو سره سخت مخالفت کړی، خو ولسمشر کرزی ویلي دي افغانستان د دې پریکړې درناوی کوي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي د ولسمشر دا دریز د شمالي کوریا دریز ته ورته دی چې د امریکا سرسخته دښمنه ده. هغه وویل دا پریکړه نه یوازې له امریکا بلکې له اروپایي ټولنې سره چې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالرو مرسته کوي د افغانستان په اړیکو منفي اغېز کوي.
ګورئ، پرته د شک یوازې امریکا نه ده، ټول اروپایي هیوادونه دي. هغه اروپایي هیوادونه چې امریکې سره ولاړ دي او دلته په افغانستان کې دوی پانګونې کوي، د افغانستان د ملي اصولو سره، د امنیتي ځواکونو سره، په سیاسي اقتصادي بهر ډګرونو کې، په ټول ټاکنو کې، دغه ټول په د افغانستان نه مخ واړوي. یعنی افغانستان لکه شمالي کوریا، وینزویلیا، بلاروس، یعنی هغه هیوادونه چې هغې ته د روسیې اخبار ویل کېږي، په هغې قطار کې ځان په خپله ودرو او د افغانستان د بېطرفۍ، د افغانستان د خپلواکۍ سیاست بیا تر خپلو لاندې کړه.
جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ په ار کې د امریکا د کانګرس او سنا لیو پلاوی سره په کتنه کې وویل افغانستان د کریمیا د خلکو د ټول پښتني او روسیې سره د یو ځای کېدو درناوی کوي. د جمهور ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې د ولسمشر کرزی د قول راغلی افغانستان د کریمیا پریکړه ته په دې اساس درناوی کوي چې ملتونه باید په خپل خوښه خپل برخلیک وټاکي. کریمیا د اوکراین د خاورې یو برخه و چې د روسیې ځواکونو لخوا له نیول کېدو وروسته اکثر خلکو له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره په یوې ټول پوښتنې کې رایه ورکړه. امریکا او اروپایي هیوادونو له دې کار سره سخت مخالفت ښودلی او له روسیې سره یې اړیکې خرابې شوې. بلخوا ځینې نور کتونکي په دې اړه د ولسمشر کرزی دریز تاییدوي. د بیسا ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزی تل هڅه کړې له نورې نړۍ سره اړیکې د امریکا تر تاثیر لاندې ونه وسي.
ولسمشر کرزی دی اول نه هڅه کړي چې خپل مستقل سیاست ولري او د نورو هیوادونو سره مستقل روابط ولري. دا چې څومره نتیجه ورکړي هغه بله خبره ده، او زه فکر کوم د امریکا او د افغانستان په روابطو، د کریمیا د خلکو په تایید د ولسمشر کرزی نظر او دریز باید هیڅ اثر منفي اثر ونه غورځوي. امریکا خپل سیاست لري، امریکا د افغانستان نه باید دا هیله ونه لري چې پر معاملاتو کې د دوی پیروي وکړي. افغانستان
له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارو یو سند لري، خو تر اوسه پورې ولسمشر حامد کرزی د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو امنیتي تړون له لاسلیک کېدو نه ډډه کړې. خو د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدلو د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي، او امریکایي چارواکو ګواښ کړی چې که دا تړون لاسلیک نه شي نو خپل ټول ځواکونه به له دې هېواده وباسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د سرینا په هوټل باندې د وسلوالو په حمله کې د راتلونکو انتخاباتو یو بهرنی څارونکی هم وژل شوی دی. د یاد بنسټ چارواکي وایي چې په دې سره نړیوال څارونکي سخت ویریدلي. تر اوسه امنیتي مسؤلینو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي چارواکي وایي د نوي کال په لومړۍ شپه په سرینا هوټل باندې د وسلوالو په حمله کې نهه کسان چې څلور یې بهرنیان وو وژل شول. د نور معلومات له کابل رحمت الله افغان پر راپور کې.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه وایي په سرینا هوټل باندې د وسلوالو مخالفانو حملې د انتخاباتو نړیوال څارونکي ویرولي او یو شمېر له افغانستان څخه وتلي هم دي. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده وایي د نوي کال په لومړۍ شپه په سرینا هوټل کې د انتخاباتو یو بهرنی کارکوونکی وژل شوی دی.
یکن از ناظرین بین‌المللی که هم کلی که از نهادهای جامعه جهانی در افغانستان به خاطر نظارت از انتخابات آمده بود، یکی از کسایی که جان خود از دست دادن اونام بودن که وای یکی که مشکل بزرگ و در نظارت نهادهای جامعه جهانی در پروسه انتخابات نکرده باشه. متاسفانه تعداد که آمده بودن از نهاد افغانستان ترک گفتن و یک گروه دیگه هم که آمده بود از جامعه جهانی افغانستان ترک گفت. یک تعداد مانده و ما هم تلاش کردیم که باشون صحبت کنیم. امیدوارم که دوباره بیان.
افغان امنیتی چارواکی وایي په دې حمله کې نه ملکیان چې څلور بهرنیان وو وژل سول. ښاغلی ایوب زاده وایي
هغه ناظرین چې لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي ورسره خبرې روانې دي تر څو د راتلونکو انتخاباتو د نظارت کوونکو په توګه په افغانستان کې پاتې شي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی له څه ویلو څخه ډډه وکړه. بلخوا د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا چارواکي هم وایي که چیرې نړیوال څارونکي له افغانستان څخه ووځي نو د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راځي. د دې سازمان په وینا په تیرو څو اونیو کې د اروپایي اتحادیې او نړیوالې ټولنې نږدې 50 څارونکي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره کابل ته راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییده کړې ده چې په سرینا هوټل باندې د وسلوالو د حملې هدف د راتلونکو انتخاباتو ګډوډول وو. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له حملې نه وروسته خبریالانو ته وویل
پایوند مستقیم با انتخابات پیشروی در کشور مادر و دشمنان تلاش میکنه که با راه اندازی حملات تروریستی مردم افغانستان نسبت به آیندهشان مایوس بسازه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او نورو امنیتي ارګانونو بیا ویلي وو چې امنیتي ځواکونه به د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړای شي. د دې ارګانونو په وینا په همدې هدف د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیرو څو میاشتو کې پوځي عملیات هم شوي دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سرینا په هوټل باندې په حمله سره د انتخاباتو نړیوال څارونکي هم وژل شوی او ځینې دغه څارونکي بیرته له افغانستانه وتلي دي. په راپور کې مو د ځینو افغانانو د مړینې په اړه هم واوریدل. یو افغان خبریال سردار احمد چې لخپل میرمن او دوه ماشومان سره د دغه پیکي قرباني وو نن خاورو ته وسپارل شو. احمد زبیر جمن سټوډیو ته راغلی او په دې اړه معلومات راکوي.
بل استانګزای صاحب، لکه چې تاسو ویل د سردار احمد یو دغه د میرمن او د دوه ماشومان جنازه نن په کابل کې په ادګه جماعت کې واخیستل شو او بیا په خپل پلرنی هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې په سلګونو ژورنالیستانو، د مدني ټولنو فعالانو، د سردار احمد د کورنۍ غړو، خپلوانو ګډون کړی و. د دې ورور شاه محمد رئیس رسنیو ته وویل چې ورور یې په هیواد کې د هیواد لپاره شهید شوی ده. او باید ووایو چې سردار احمد 40 کلن و او فرانسوي خبری آژانس سره کار کاوه. دای د نوروز په شپه د خپل ماشومان سره تللی و سرینا هوټل ته، نو د حمله سره مخ شو. څلور نفر چې هلته ننوتل نو نه تنه وژلي دي، چې څلور پکې دوی و. البته د اوس چې موږ کوم خبر ترلاسه کړل، د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې د سردار دریم بچای چې هغه هم د شپږو کلونو، هغه هم په شفخانه کې چې بستر و هغه سا ورکړی، هغه هم مړ شو. دای د دریم ماشوم زوی هم زخمی شوی په همدې هم پیښه کې، او دا دوه شپې بستر و د کوما په حالت کې و چې بل اخره سا ورکړه. د دې مړینې افغان خبریالان غوسه کړی دي. پروند نه ادارې یا د افغانستان کې د آزاد خبریالانو رسنوی د ملاتړ ادارې د ټولو رسنوی څخه وغوښتل چې تر دو اونیو پورې د دغه پیښې په اعتراض کې د طالبانو عکس العملونه او د طالبانو اداوې او څرګندونې خبرې نه کړي.
بله زبیر جمن، له تاسو نه مننه کوم. و موریدل چې د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د میرمن او ماشومانو جنازې نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال څه باندې 1,00,000 بهرني کارګران په دې هیواد کې په کار بوخت دي. د دې وزارت د چارواکو په خبره دا بهرني کارګران تر ډیره پاکستانیان دي او په ساختماني برخو کې کار کوي. ویل شوی چې له دې بهرنیو کارګرانو څخه ډیر شمیر د کار له جوازه پرته دلته په کار بوخت دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت له خصوصي شرکتونو څخه غواړي څو هغه بهرني کارګران چې ورسره په د کار له جواز نه پرته کار کوي د جواز اخیستلو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي. نور حال له کابل مرزي احمد زیرا کوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ایدوی چې د یو لکو او شل زرو بهرنیو کارګرانو له ډلې څخه چې په دې هیواد کې کار کوي یوازې شل زره د کار رسمي جوازونه لري. د دې وزارت چارواکي وایي هغو شل زرو بهرنیو کارګرانو ته ځانګړي الکترونیکي کارتونه هم ویشل شوي چې له دوی سره په دې وزارت کې ثبت دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی د وزیرانو شورا ته سپارښتنه کړې سو هغه بهرنی کارګران چې په افغانستان کې کار کوي او رسمي جوازونه نه لري له دې هیواده وباسي. ښاغلی افتخاري وایي هڅه کیږي چې د افغانستان په داخل کې تر ډیره کار افغان کارګرانو ته وسپارل شي.
متاسفانه شاید در حدود 120 هزار کارګرای
له بده مرغه د 130 په شاوخوا کې بهرني کارګران شته چې دوی د کار جواز نه لري او په ساختماني او نورو برخو کې کار کوي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان سرحدونه خلاص دي او بهرني کارګران په اسانۍ پرته له پاسپورت څخه په غیر قانوني ډول افغانستان ته راځي او کار کوي.
ښاغلی افتخاري زیاتوي چې د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې هیڅ یو بهرنی کارګر له جواز څخه پرته حق نه لري چې په افغانستان کې کار وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کار د څارنې یو سیار ټیم هم جوړ کړی چې له مخې تیر کال په افغانستان کې 130 تنه بهرني کارګران چې د کار کولو جوازونه نه درلودل له دې هیواد نه وایستل شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک د کار په شرایطو برابر دي چې له دې ډلې څخه 2.5 میلیونه یې بیکاره دي. خو په عین وخت کې د کورنۍ چارو وزارت له خصوصي شرکتونو څخه غواړي سو هغه بهرني کارګران چې د کار له جواز نه پراته له دوی سره کار کوي د جواز د اخیستلو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعدادی که به نام سیاحت داخل افغانستان میشه
یو شمېر کسان چې افغانستان ته د سیاحت لپاره راځي دوی افغاني ویزې لري او له هغو څخه په استفاده پرته لدی چې د کار جواز ولري په یو شمېر خصوصي شرکتونو کې په کار پیل کوي. موږ ټول شرکتونو او هغو دفترونو څخه چې کسان نسی غواړو شو بهرني کارګران د کار د جواز د اخیستو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي ترڅو رجستر شي.
په افغانستان کې ډیر شمیر خلک له بیکاری نه شکایت کوي او وایي دا ستونزه د دې سبب شوې چې ډیر شمیر ځوانان د خطرونو په ګاللو سره نور هیوادونو ته د کار لپاره ورشي. دوی سپارښتنه کوي چې باید بهرنی کارګرانو پر ځای افغان کارګرانو ته کارونه وسپارل شي ترڅو د هغوی اقتصادي ستونزې تر یو حده هوارې شي. خو یوه موضوع چې ورته ډیره ګوته نیول کیږي هغه دا ده چې بهرني کارګران د افغان کارګرانو په مقایسه کارونه ښه او په لوړ کیفیت سره کولای شي او همدا علت دی چې شرکتونه تر ډیره بهرني کارګران په کارونو ګماري.
وربشو نورستان ته د نورستان مرکز او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو بارانو کې لارې بندې شوي او تر اوسه هم هغسې بندې پاتې دي چې له امله دوی ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د نورستان والی بیا وایي چې په مرکز پرون کې د لارې خلاصولو لپاره کار پیل کړی دی خو تر اوسه د لارو په پرانیستلو نه دي بریالي شوي. په دې اړه نور معلومات له رهون الله انوري څخه اورو.
د نورستان له مرکز پارون نه یو موټر چلوونکی عبدالقادر آزادی راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو موټرې د ایش ټی وی پرونس ډی وی او نورو کلو کې د برف کوچونو او لارو بندېدو په وجه بندې پاتې دي او دوی نشي کولی چې له یو ځای بل ځای ته لاړ شي.
سخته واوره راغلې ده او ګاډي سار دي ټولې لارې بندې دي او خبره داسې ده چې دا یو اته ګاډی لس ګاډی سار دي په ټی وی کې او اته ګاډی په دغه کې سار دي په پرونس کې 5 ګاډی سار دي په ډیوه کې او کته دغه پشتکی او په دې علاقه باندې ټول ګاډي می سار دي او تګ را تګ هم چلانه مو څه مشکل دی. دغه د کونړ او د پارون ولایت چاتراس دا لارې بندې دي.
له نورګرام او دواب ولسوالۍ هم یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې د بارانونو په وجه سرکونو ته تیګی را خویدلی او لاری بند کړی دی.
دوابی لار ډیره خراب شوی ده او ډیر زیات تقریبا 1.5 کیلومتر 1 کیلومتر خود سه بند ده کنه چې بیخی ورور ماشین نه او د خلکو دی وسنه وتلې خبره ده. اول ته خلک ډیر مشکل سره مخ دي دی وړو د قلت نه
تقریبا ال درته حساب کې 1 کیلومتر سړک روان شو اتیر بارانو کې د شوران د سکواډر به کارو کې ځکه ضرورت ده کړي چې دوسر سکواډر نه.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم وایي چې په ولایت کې ډیر زیات واوره ورېدلې، ځای په ځای برف کوچونه راغلي او لارې بندې کړې دي. د لارو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې لارې د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
کوشش کوو بیا برف کوچونه راځي، نو د مرکزي حکومت نه مونږ
د یادونې وړ ده چې په تیرو بارانونو او برف کوچونو کې د نورستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي وو او خپله په پارون کې په یو کور د برف کوچ د راتلو له امله شپږ تنه ټپیان شوي وو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او په لوی خرونو کې په 15 FM باندې اوریدل شي. که غواړئ د ازادي راډیو راپورونه او مطالب بیا هم وګورئ او ولولئ د ازادي راډیو پښتو ویب پاڼې ته ورشئ، پاتې د p@azadiradio.org او همداراز دقه په دقه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې خبرونه تازه کیږي، پاتې د facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د کابل د نن چاپ ورځپاڼو غورچاڼ ته چې نسیم شفق ورته کتلی دی. په دې غورچاڼ کې ډیری د امریکا متحده ایالاتونو سره د افغانستان د امنیتی او دفاعي تړون په اړه خبري شوې او همدارس د ژورنالیستانو پر سر د حملو په اړه باندې هم ځینو ورځپاڼو لیکنې کړې دي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ د امنیتی او دفاعي سند پر لاسلیک کولو، د امریکا د کانګرس او سنا د ګډ پلاوي پر ټینګار او د خبریالانو ژوند ته د جدي پام په حقله د رسنیو د ملاتړو ادارو د دریزونو په حقله لیکنې خبرې کړي. محور غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلی چې د امریکا د کانګرس او سنا ګډ پلاوی له افغانستان سره د امنیتی او دفاعي تړون د ژر لاستی کولو غوښتنه کړي. په دې اړه لیکنه کې راغلی چې د پلاوی له ولسمشر کرزي سره حمله دلی او د امنیتی تړون د لاستی کولو ترڅنګ له بګرام زندان څخه د بندیانو پر خوشی کېدو هم خبرې کړي. محور په یو بل مطلب کې د نای یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هغه غوښتنه هم خبره کړې چې وایي د افغان خبریال سردار احمد د وژنې په غبرګون کې د افغان رسنۍ د دوه اونیو لپاره د طالبانو په تړاو هیڅ ډول خبر نه خپروي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم د ولسمشر کرزي هغه خبره راخیستې چې وایي پر سرینا هوټل حمله د پردیو د اهدافو لپاره شوي. په دې اړه لیکنه کې د جمهور رئیس کرزي له قوله راغلي چې پر سرینا هوټل حمله د پردیو ناکامې هڅې دي چې غواړي افغانستان بې ثباته او محتاج پاتې شي. د ورسپانې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په حواله په یو بل مطلب کې لیکلي چې ښکیل اړخونه باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. محور خپله سرمقاله هم پر کابل سرینا هوټل د حملې موضوع ته ځانګړې کړي او ویلي دي چې د دې حملې په هکله ډېرې بې ځوابه پوښتنې شته او ښایي چې هیڅکله هم ځواب نشي. ویسا غیر دولتي ورسپانې د ولسمشر کرزي له قوله لیکلي چې پر سرینا هوټل حمله د نړیوالو استخباراتو کار و. په دې حکله د ویسا په مطلب کې راغلی چې دغه حمله د لبناني رستوران بریتا ورته و چې یو افغان چارواکي د امریکا کار بللی و. په مطلب کې راغلی چې د لبناني رستوران حمله د سویډني ژورنالیست وژنه او پر سرینا هوټل بریټ ټول خی چې دا د طالبانو نه بلکې د لویو استخباراتي ادارو کارونه دي چې د ځانګړو اهدافو لپاره ترسره کیږي. ویسا په یو بل لیکنه کې د یو عیني شاهد له قوله پر سرینا هوټل د حملې کیسه او د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه هغه غوښتنه هم خبره کړي چې وایي افغان رسنۍ د دوه اونیو لپاره د طالبانو خبرونه نه خپروي. هیواد دولتي ورسپانې له ولسمشر کرزي سره د امریکا د کانګرس او سنا د ګډ پلاوي د خبرو اترو په اړه لیکنه خبره کړې. هیواد لیکلي چې د امریکا د کانګرس او سنا ګډ پلاوي له ښاغلي کرزي نه غوښتي چې امنیتي او دفاعي سند ژر لاسلیک کړي او له بګرام زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو پر مسالې له سره غور وکړي. هیواد لیکلي چې ولسمشر کرزي په دې حقله د افغان حکومت پر پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د سولې پروسې عملي پیلېدل او د بهرنیانو لخوا د افغانانو د کورونو نه تلاشي کول په دې برخه کې د افغانستان مهم شرایط دي. او ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې هم له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې د دې غوښتنې په اړه چې افغان رسنۍ دي دوه اونۍ د طالبانو مربوط خبرونه نه خپروي په حقله مطلب خپور کړی. د ورسپانې پر دې سربیره په یو بل مطلب کې د افغان څېړونکو له قوله لیکلي چې د هغو ماشومانو روح چې په سیرینا کې ووژل شول هغه وخت به خات شي چې ولسمشر کرزی د تروریستانو د اعدام حکم صادر کړي.
او دا هم د سپورت د مینوالو په لپاره یو معلومات. که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام له دویم دور څخه ورتګ څخه پاتې شوی دی، خو بیا هم دغه جام په بنګلادیش کې روان دی. ډېر قوي ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. تیره شپه هندو کړی شول پاکستان ته ماته ورکړي، همداراز نیوزیلند په ډي ایل میټر سره د انګلستان قوي ټیم ته ماته ورکړله، او د نن په لوبو کې استرالیا له پاکستان سره مخامخ دی چې همدا اوس یې لوبه روانه ده، او له دې وروسته به ویست انډیز او هند سره مخامخ کیږي. ویست انډیز چې د دغه نړیوال جام تیر جام یې ګټلی دی، د هند لپاره به یو ډیر سخت ټارګیټ وټاکي. د کارپوهانو په خبره هند به له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې له یو قهرمان سره مخامخ شوی دی. او په همدې سره دا خبرونه پای ته رسیږي. لنډو خبرونو چې ناجیه صافی وړاندې کوي، وروسته به د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام وړاندې شي. لملتیامو
د مشرانو جرګې اکثره غړي د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو سره د افغانستان د امنیتي وضع پر خرابوالي اندېښنه څرګندوي. د افغان خبریال سردار احمد د هغه د میرمنې او دوو ماشومانو جسدونه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. چارواکي وایي چې نن په ننګرهار کې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د افغان کوریا له مرکز څخه 160 تنه له فنی او حرفوي زده کړو نه وروسته فارغ شول. په عراق کې صوبه می بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. روسیې پلاوی ځواکونو په کریمیا کې د اوکراین د هوایي ځواک دوه اډې ونیولې. روسیا وایي اروپایي ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران له کبله پر 12 روسانو او اوکراینیانو بندیزونه ولګول له واقعیت سره اړخ نه لګوي. او د چین ولسمشر شی جین پینګ په حق کې د کیدون کې سرمشریزي په درشل کې هلند ته ورسید. په دې سرمشریزه کې د اټومي امنیت پر موضوع خبرې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه این هفته صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه در رابطه به بیماری روماتیزم، انواع عامل معالجه و وقایع آن صحبت می شود. دکتر پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی، استاد پوهنتون طب کابل و موظف در سرویس داخلی شفاخانه علی آباد، مهمان ما در این برنامه است و من سهل لیوال هم تا ساعت 3:30 میزبان شما در این برنامه خواهم بود. در بخش اول برنامه روی علائم عوامل بیماری روماتیزم بیشتر صحبت میکنیم و سپس روی وقایع و تداوی این مرض بس خواهیم کرد. شنونده عزیز، شما هم می توانید همین حالا زنگ بزنید. شماره های تماس با استودیو رادیو آزادی در کابل 0700-822-2755 و 0799-2035-40 است. شما هم می توانید زنگ بزنید و سوالاتتان در این رابطه را از دکتر صاحب حنان صافی بپرسید. خب دکتر صاحب، خوش آمدین به برنامه. عالمی شکر درباره ابتدا درباره مرض روماتیزم معلومات بدین که چگونه یک مرض است و دارای کدام علائم می باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورستد ثنا و صفت دستر زختن او درود بر سردار د کائنات و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دینه خپل د زړه د نیت سلامونه او شی او نیکی هیله تاسو ته او ستاسو کارکونکو ستاسو د بواسطه د هیواد ټولو مؤمنو مسلمانو هیوادوالو ته په داخل کې دي که په بندنی هیوادو کې تقدیموم. روماتیزم یو طبي علمي اصطلاح ده چې خارجي ده، زموږ هیوادوال له دې اصطلاح سره تر ډېره حده بلد دي. دا یو ناروغي ده چې په عام ډول زموږ خلک ورته باد وایي، او باد نوم ځکه ورته وایي، دا خلقو اصطلاح ورته ایښې ده چې د دې دردونه مهاجر دی، د یو بند یا یو مفصل ځینې بل مفصل ته، بل مفصل نه بل مفصل ته، یا د وجود د یو ناحیې نه بلې ناحیې ته انتقال کوي. نو ځکه زموږ عام ولس ورته د بادو نوم ایښی دی. اما په علمي او طبي اصطلاح کې روماتیزم په عمومي ډول دوه ډوله ده، چې یو یې اکیوټ روماتیک فیور دی یا د روماتیزم حاده تبه. زمونږ په خلقو کې دا د متاسفانه یو غلط اصطلاح رایج شوی دی، د قلبي روماتیزم په نامه یادی. او یو روماتوید ارترایټس دی چې دا دواړه سره بیل مرضونه دي، د داخله ناروغي ګانې دي دواړه. خو اکیوټ روماتیک فیور چې دی، دا یو هغه ناروغي ده چې چې اکیوټ روماتیک فیور یا روماتیزم حاده تبه.
بله، پیش از اینکه شما بیشتر در این باره معلومات بدین، یک شنونده روی خط داریم. قاری صاحب پشتون، بفرمایین. خوش آمدین به برنامه، سوالتان از دکتر صاحب بپرسید.
بله سر جان، اول خوری تا سلامون اورند کوم استاد سلام، دکتر صاحب سلامون اورند کوم.
وعلیکم السلام.
خیر خوش شما چې خپل برنامه په درود سره د حضرت محمد علی سلام پر روحانیت سره آغاز کړ. زما د دکتر صاحب سره دې پرسنې دي، دا غره روماتیزم چې دی واقعا دا یو بد مرض دی، واقعا د انسان وجود ته نقص لري، ولیکن د دې علاج چې دی او پرهیز چې دی. او دوهمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب زره ده چې د روماتیزم خو به یو ساري ناروغي نه وي لکه د نور ناروغي په شان، سپین پورې خو به اړه نه لري چې په غټو په کوشنې پورې یا نرو ښځې پورې، یعنی نر ته ډېر واقع کېږي که ښځې ته، یعنی خورساله ته ډېر واقع کېږي که کلانساله،
بسیار تشکر قاری صاحب. جوابتان همیشه که از طریق رادیو بشنوین، البته اینا در مورد علاج پرهیز و ای که آیا مرض روماتیزم ساری هست و یعنی از دکتر صاحب پرسیدن. میشه در ادامه صحبتاتان و پاسخ
ګران ورور، ستا پوښتنه واخیستله. ما مخکې درته عرض وکړ چې دا یوه ناروغي ده چې زموږ او ستاسې خلق دواړه شکلونه په مختلط یا ګډ ډول استعمالوي، په داسې حال کې چې دا دواړه سره بیل ناروغي ګانې دي. چې ما عرض وکړ چې یو د روماتیزم حاده تبه ده، او یو مفصلي روماتیزم یا روماتوید ارترایټس دی. دا زه درته په لنډ ډول داسې توضیح کوم چې دا تر اوسه پورې د دې دواړو په ډېر واضح شکل د دې عامل معلوم نه دی، او د دې د رامنځته کېدلو هغه میکانیزم یا هغه شکل چې دا څنګه رامنځته کېږي، څنګه پیشرفت کوي، دا چې دې ته په طبي لحاظ پتوجنیز یا د مرض د تولید میکانیزم، دا تر اوسه ډېر زیات په وضاحت سره توضیح شوی نه دی علم ته. خو نظریاتو په شکل یا د تیوري په شکل باندې تر اوسه پورې کوم معلومات چې شته په ننني طبي علمي نړۍ کې، هغه دا دی چې وایي د روماتیزم تبه چې ده، د دې عامل زیات حده پورې فکر کوي چې یو بکټریا ده، یو مایکرو ارګانیزم ده، یا میکروب ده په عام اصطلاح، چې دا په نامه د بیتا هیمولایټیک ستریپتوکوک بیتا هیمولایټیک ګروپ ای، دغه یو بکټریا ده، یو میکروب ده چې د ستوني د لارې یا د تنفسي لارو د پورتنی قسمتونو لکه خپله د خولې په جوف کې یا د خولې په داخله کې، په پوزه کې، په غوږونو کې، تر زیاته حد هم د تنسلونو او د تنسلونو په شاوخوا کې فارنګس یا بلعوم جوړتوي. په دې ځایو کې د بکټریا یا د میکروب چې په نامه د سټریپټوکوک بی تحملاتیک ګروپ ای یادیږي دغه ځای نیسي. دا په معمولا د څلور کلنۍ نه تر نه کلنۍ عمر کې چې کله ماشوم کوڅې ته د کور نه وځي او لوبې کوي په دغه وخت کې دی دا میکروب اخلي. بیا کله چې د باندې کلونه تیریږي بیا وروسته دا میکروب وینې ته داخليږي. وینه کې د دې په مقابل کې د سیروم د وینې د ته انټي باډي وایي د دې په مقابل کې ضد جوړي. دغه ضد هم خپل دغه میکروب د وژلو لپاره اصلا موظفه شوی خو د میکروب خاصیتونه د وجود د بعض حجرات یا بعض قسمتو سره مشابهت لري. هغه زیاتره هدا بخنو او بخی زه دا سوال تکمیل کوم چې دا په وجود کې په نامه د نسج منظم یا کنکټیو ټیشو ورته وایي. یعنی د وجود بعضې برخې خاصیت د دغه میکروب سره مشابهت لري. دا خپل وجود خپل ځان تخریبوي چې په همدې خاطر په طبابت کې اصطلاح ده وایي چې روماتیزم چې دی د روماتیزم ته به زړه خوري او مفصلونه یا بندونه څټي. دا په یو لحاظ وګورو دا ساری ده ځکه چې دغه مدرته ویل چې په شکل د نظریت روسه موجوده ثابته شوې لا نه ده خو تر زیاته حد شواهد او علمي څېړنې دا ښیي چې د دې عامل همدغه بکټریا چې مدرته ذکر کړه دا ده. نو په لحاظ ساري کېدلی شي او په ماشومانو کې اصلا رامنځته کېږي. د ده باندې چې لس پنځلس کاله عمر تیریږي بیا پس د هغې د ده مفصلونه او زړه ته نقصان رسي.
بله، قبل از اینکه ډاکټر صاحب در مورد پرهیز و یا توصیه رژیم غذایی خاص برای افراد مبتلا به این مرض بپردازن، تماس حاجی صاحب عظیمی از هلمند جواب میدیم. حاجی صاحب خوش آمدین به برنامه.
بله، زنده باشین. شما هم خوش باشین. من جزیتم باشه با پشتو صحبت
میکنم. بفرمایین.
خپل سلامونه دکتر صاحب دارد در دیو طول و آوردون کتا جزیمین دیل من ولایت نستاز سره
تیلیفون
پا لیکه کیم. دکتر صاحب نمی سوال داگه دی دکتر صاحب دیر وقت می آوازی کوله لپایجامو سره نو بیا دا پایجامی با داگه سی لنجه پاتی که په خو درد را ته پیدا شو د زنګنونه پاس زنګنونه لاندې نه دورنو درد را ته پیدا شو. بیا ډاکټران راته وویل چې دا ته روماتیزم یې. بیا کابل ته لاړم. په کابل کې خلکو راته رهنمایي وکړله چې یو قسم لایټونه د دغه لایټ نه استفاده وکړه. کوم وخت مې چې دغه لایټ نه استفاده وکړله زما مشکل یو په دوه سو ډېر سو اوس هم دغه زما فکر دا دی چې له دغه لندې نه پیدا شوی دی ما ته د دغه اوبازې نه. او بل پوښتنه مې دا ده چې که مور روماتیزم ولري او دا حمله کېږي زړکي ته خو به نقص نه وي که هغه وړکی پیدا شي بیا هغه
بله. خب تشکر عادی صاحب. دکتر صاحب اگر سوال خاصی نداشته باشین از شنونده ما، سوال خاصی دارین؟
نه.
خب تشکر عادی صاحب. جواب سوالتان میتونین که از طریق رادیو از دکتر صاحب بشنوین. قسمی که شما هم یادداشت کردین سوال ایشونونده ما را که گفتن که پس از بازی درد در قبع زانوهایشان پیدا شده و یک سلسله تداوی هم کردن، میشه که شما پاسخ بدین به سوالشون و همچنان ایر واضح بسازین که نم و یا سر و کار داشتن با آب سرد چقدر میتونه عامل پیدایش روماتیزم در نزد افراد باشه؟
اورورا ستا سلام تو علیکم. اغه بل ورور ته هم یو قسمت د سوال پاتې د به ورته جواب انشاء الله وای. اول خدا چې دا ته و ایم چې په هیڅ وجه د مور چې روماتیزم ولري د طفل ته په داخل د رحم کې یا په زمان د ولادت کې اورسته د ولادت ځنی دا کومه خاصه ناروغي نه ده چې طفل ته د مور د لارې انتقال وکړي یا د جنین د لارې یا د رحم د لارې. من ته ما تاسو ته مخکې عرض وکړ که تاسې غوږ نیولی، ما وویل چې دا هغه میکروبونه دي چې په کوڅه کې دوړو خاورو کې شته، کله چې په هوا ملوثه هوا کې شته، دغه میکروبونه ماشوم د څلور کلنۍ نه تر نهه کلنۍ عمر په دغه زیاتره په دغه عمر کې چې کله د کوڅې ته وځي لوبې کوي، په دغه وخت کې زیاتره د ده په د تنفسي لارو یا د هوا اخیستلو د لارو په پورتني قسمتو کې ځای نیسي، د هغې لارې وینې ته داخلیږي. او پاتې شو ستا د خپل مشکل په باره کې چې تاسو په اوبو کې اوبه خپله عامل د روماتیزم نه دی، تنها اوبه، رطوبت او نم دا د روماتیزم لپاره مساعده زمینه کیدلی شي، اما عامل نه دی. صرف په دغسې یو حالت کې چې څوک ژوند کوي دغه میکروبونه ښه نمو کولی شي، یا د ده په وجود کې مقاومت چټیټی شي، دا ښه د ده وجود ته راتللی شي. او ستا دغه مشکل تر ډېره حده زه فکر نه کوم چې روماتیزم کیدلی شي، چې هغه کسان چې په اوبو سره ډېر سروکار لري او لمر نه ځان ساتي او دوامداره په رطوبت کې ده ته مفصلي و عضلي شخي پیدا کیږي، چې دا د روماتیزم سره باید فرق وشي. ډېر زیات تکالیف د عصبي عضلي مفصلي شته دي چې په شکل د روماتیزم باندې دردونه تظاهر کوي یا ښکاره کیږي، او ځینې ډاکټران هم اشتباها هغه سره بې پروايي کوي او خلقو ته داسې ښکاري چې شاید روماتیزم. زه فکر نه کوم چې ستاسو مشکل روماتیزم وي، ځکه روماتیزم ما مخکې درته عرض وکړه چې یو خاصیت یې دا ده چې هغه په یو مفصل کې یا په یو بند کې ځای په ځای نه پاتې کیږي. دا یو وصف میگرین یا مهاجر دی چې د یو بند نه بل بند ته او د بل بند نه بل بند ته یا د وجود د یو قسمت نه نورو قسمتو ته تیریږي، نو په یو قسمت د وجود کې ثابت نه پاتې کیږي. نو دا چې د تستاسې تکلیف خاص په ورنونو کې دی او د زنګنونه پورته قسمت کې دی، دا خپله د دې نښه ده چې د دې نښه ده چې ستاسو تکلیف روماتیزم نه ده، شاید کوم بل مشکل ولرئ. تاسو بیا کېدلی شي په یو مساعد فرصت کې ما سره وګورئ، زه انشاءالله تاسو سره کومک کوم.
تشکر ډاکټر صاحب، امید که شنونده ما هم شنیده باشن و جواب خود دریافت کرده باشن. یک تماس دیگه داریم از اختر محمد از هلمند زنگ زدند. بفرمایین، سلام و خوش آمدید. تشکر، زنده باشین. سوال اگر در رابطه با بیماری روماتیزم داشته باشین میتونین که از دکتر صاحب بپرسین.
ډاکټر صاحب، زما دا غوښتنه، زما یو جانې مور ده، دغه د متیزون مریضې ده، تر مخه یې د پښې وچې ملا درد کوي، دا هر څه د هلمند ډاکترانو د افغانستان ټوله ډاکترانو ته ورغلي، هېڅ ګټه یې نه ده ورته کړې. نو د دې علاج په باره کې یو خبر.
او وروره، ستا سلام ته وعلیکم. ستا مور د خدای ورته عاجله شفا ورکړي. که اول خدا چې زنه پیغم چې رښتیا هم هغه روماتیزم لري او کنه، ځکه چې د روماتیزم مشکلات ستاسو د مور مشکل ماته معلوم نه دی، چې روماتیزم نښې نښانې په کې شته که نه شته. آیا دا معایناتې چې کړي دا رښتیا هم د دې د روماتیزم ثبوت کړی دی که نه دی کړی؟ نو که چیرې فرض کوو چې ستاسو د مور تکلیف روماتیزم وي او تثبیت شوی وي، نو هغه باید فرق وشي چې آیا دا د وړو مفاصلو یا بندونو روماتوید آرترایټس دی او یا هغه تبه د روماتیزم چې ما مخکې عرض وکړه چې هاده تبه د روماتیزم ده، دا سره په تشخیص کې هم فرق لري، په تداوی وقایع کې هم فرق لري. نو دا مشکله ده چې زه ستاسو ته په دې زمینه کې مشوره درکم. خو که تاسو کله یو مجهز طبي داخله مرکز ته یا د داخلي متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ستاسو اسناد بیا د سره وګوري، معاینات هم تکمیل کړي، نو روماتیزم وي بیا زما مشوره واخلي، کېدلی شي خدای مهربان ده چې مشکل حل شي. او یا که د نږدې نه کابل ته کله راغلی، نو موږ حاضر چې تاسو سره کومک وکړو.
امید که جوابتان گرفته باشین. خب یک تماس دیگه را پاسخ میدیم. بفرمایین کی هستین و از کجا به تماس شدین؟ بله؟ دکتر صاحب سوال شنوندی ما را گرفتین؟ پرسشی ندارین؟
از گران اورور استا دا تکلیف چی کم تاو ویلی چی یو خواب خید در که یو درد دملان نیولی تر پیه تر پای پوری درد که دا درو ما نتویزم دا تکلیف نخانه دا دا زیادتر
او خوزه دیشوان دا موضوع تخلیف بخاطی دا موضوع چی بابا نبشار درد که دا رکیسا و خواهی کچیش دو
او زه درته پیدا کړی
نو د سره یو مشوره مالکه
او ته متوقع کړی زه ستاسو سوال پوښوم ماته غوونیسه نو دا په هغه حالات کې چې خصوصا الکان وی کجن کوي په دغه نوې ځواني راځي دی یا او غرزيږي په کوناټي ولګيږي او یا درانه وزنه جي کې او یا هم په ملا په تیر باندې ضربه یا وارو خوري دا په هغه حالاتو کې په فقراتو د ملا په مورو باندې تکلیف راځي او دا د وخت په تیرېدو سره دا د ملا مورې چې دی یا د فقرې چې دی دا تکلیف ویني ضربه ویني دا د استحاله یا ډیجنریشن وایي تغییر کوي بیا هغه حدود جوړې اعصاب چې د ملا د تیر نه ټول وجود ته تیتیږي هغه د فشار لاندې نیسي او باعث دغه سي دردونه کیږي نو تاسو ته زما مشوره دا ده چې اول خو زه د رادیو د لارې صرف تاته دوره مشوره درکولای شم چې یو د خپل استراحت چې کوي د استراحت یا د اوسېدو کوټه د کوشش وکړه چې مخ په مروي دوم دا چې ته چې استراحت کوي په تخته یې وکړي یعنی د کټ د پاسه تختې میخ که او تختو د پاسه نیاله یا توشکه ما چوه یا کمپله یا نیمسای واچوه پا غیب دیگه او دریم دا چه درانه شیان مجیگه و او ملاد گرم ساته درانه کارونه مکوه او کچیر پا دی استا مشکل حل نشو بیا د ارتوپیدی یا د اډوکو ډاکټر ته که تاسو سره هلته نږدې موجود وي کوشش وکړي چې تاسو مراجعه وکړي هغه سره مشوره وکړي چې تاسو ته لازم درمل یا دوا درکړي.
بله، باز هم یک شنونده دیگه از هلمند داریم. احمدی صاحب خوش آمدین به برنامه، لطفا سوالتان را مطرح بکنید. بله
سلام
علیکم، خوب هستین؟
تشکر. سلام خدمت شما، خدمت دکتر شد از غزنی مگرد محمدی از ما. یک مشکل مادر ما که همین طرف دست راست شانه و همین دست راستش و بعض وقت بسیار درد شدید و بسیار دکتر شده. این برای معلومات دادم میتونه که دمی برای ما چی کنیم؟ مثلا همین طرف راست شانه و دست بعض وقت بسیار درد شدید میکنه و مازمالش میکنیم چی میکنیم بازه که
السلام علیکم وروره. د لاس دردونه د مشکل ده چې د رادیو د لارې موږ د تشخیص مکو تداوی او مشوره ورکو. صرف زما مشوره هم دومره ده چې دا کېدلی شي چې تاسو د یو متخصص ډاکټر سره د نږدې نه مشوره وکړي چې تکمیل د معاینات وشي، ځکه دا مشکلات چې دي کېدلی شي د زړه د تکالیفو نه لاسته درد لاړ شي، کېدلی شي چې د ملا د مورو باندې د فشار له وجې چې که د عصبي مشکل محیطي عصبي مشکل چې د ملا د تیر یا د شمزۍ ځینې کوم اعصاب راځي لاسته هغه د فشار لاندې راغلي وي. دا نو زما مشوره صرف هم دومره درته ویلی شم چې کوشش وکړه چې مور د بالغ خپل ټیټ کې دي نرم پوست بڼکو بالغ استعمال کړي، په تخته باندې استراحت وکړي، درانه شیان جګ نه کړي، او د غاړې حرکت سهار او ماخام راسته او چپه مکمل دورې حرکت د غاړې اجرا کی ک په دې سره د سره کومه کده د ته دوام ورکی او کچیر دا دردونه دوام وک چون عمرم ډیر ده د اکثر کېدل شي چې د ناروغان اصلا د زړه تکلیف لري د زړه دردونه لاسته انتقال کوي نو تاسو کېدل شي چې د نږدې ځینې یو ډاکټر یا یو صحی مرکز ته مراجعه وکړي چې همې د غاړې د مورو عکس واخلي چې په غاړه کې څه مشکل نه وي همې د زړه ګراف واخلي او ډاکټر معاینه کې وګوري چې کوم د زړه مشکل خدای مکړه چې ونه لري زه صرف راډیو د طریقه تاسو سره دوه مشوره درکوي شم
بله خب یک تماس دیگه را داریم فیاض از کاپیسا زنگ زدن سلام و خوش آمدین به برنامه
و سلام علیکم زو تاسو او دکتر سپردی دیر سلام و لوران جکم
و علیکم سلام
و علیکم السلام
زما یه ورور ده با داد چه پیدا شد با دریون چشو با لاغه نچی رو آرسته چی چی رو آرسته او اوز پاک شده جدا یا در روماتیزم و تاسید یک نوست را سر ده دقیقه ما پختنه می دکتر سیتا حدا با سلام منم
آخا استا پا سوال از تر ډیر هدا په نشم تا ویل چې ورور دې نه وای د مور پیدا شوه د درې ورځو ده
درې ورځې تیر دا ډیر آرام وو ځان لینا بل د درې ورځو ډیر دا ډاکټرانو باندې موږ ورځو اوس پال چې دا روماتیزم نو کاپه کنه اوس تاسو دې
نه په هیڅ وجه د روماتیزم مشکل نه دی دا دا تاسو کېدلی شي چې د ماشومانو یا د نو پیدا شوو ماشومانو متخصص ډاکټران سره مشوره وکړي او کالته ستاسو په محل محیط کې داسې مجهز مرکز د وړو ماشومانو د څارنې لپاره نه وي تاسو کېدلی شي چې کابل ته راوړئ دلته مراکز شته د ماشومانو د نوزادانو هغې دلته د څېړنې لاندې ونیول شي ته مشکل پیدا شي بیا ورته درملنه وشي
خب یک تماس را جواب میدیم و ما بعد از دکتر صاحب بر شنونده ما معلومات بدین که چطور بفهمن که اونا دچار روماتیزم شدن به خاطر که بعضی شنونده ما زنگ میزنن مثلا از مشکلات دیگه که دارن فکر میکنن که او شاید روماتیزم باشه ولی میشه که بعدا برشان معلومات بدین که علائم ابتلا به بیماری روماتیزم چیه سوال یک شنونده دیگه روی خط داریم بفرمایین از کجا به تماس شدین و کی هستین
سلام علیکم
و علیکم السلام
زه خیر الله خیدری بختی اولا دخمتیل و لسوالین تاس را پلیم کیا
خوش آمدین بفرمایین سوالتان بپرسین
ایما و ما مریضی ده و دا موضوع را سلگه کابا ده و بیا دیر پا تکلی بیامی دا ناس پرسیگی بیا می سلوات نباندیگی دیر ساخت پا تکلیب آمی زنی رشتا کن دیر زیاد کهی توسی نگوری که پا دا زنم و تالک گروه کچی دست ما رازه
چی دا مشکل دا بیا و رو را لگه واضی که پونشون پی
مخ مشکل می داگه دا که مثلا و میداغا ناس پرسیگی بیا می دا زلط نباندیگی شپیچی کتام لما سلو می باندیگی خوب نشم تلک والای
نو ستا عمر څونه ده
تقریبا دیش کولا بوی
ها نو زما ګران ورور ستا سوال ته خو مشکل ده چې پرادیو د طریقه استارت مشکل مونږه تشخیص او تثبیت کو د درمان پورې درته مشوره درکو خو صرف د تلیفون د لارې نه ګرځې زمونږ د موضوع نه بهر ده دا سوال دی خو بیا هم زه درته یو څه مشوره درکوم هغه دا ده چې اول ته په خپلو خواړو کې یو څه هغه وکړه کتنه وکړه بیا د سره ته کوشش وکړه چې هغه خواړه چې په تا ښه نه لګي هغه مخوره یو لکه خامې اوبه خامه ترکاري دا مخوره که ترکاري شیان یا هغه غذایي مواد لکه حبوبات نخود دال سابه لوبیا دا شیان که ته خورې نو یا یې په غذا کې بند که میخوره او یا یې که خورې هم ډېرې پاخه که ډېرې خوړین وخوره ان شاء الله تاسو تکلیف نه درکئ. دا ترکاری باب چې دی دغه هم خام مخره کپخه یې خې پخه کوي خوره پروا نه کوي. و ب خام و ب مخره یا وی شې تاسو په بو کې مشکله شاید وي او یا چایسکا. او بل مشوره مدر ته دا چې ته ډوډۍ دې کمکه ډیر ډوډۍ مخره غذا دې یواز دې چې درې وخت خورش په ګو وخت تقسیم کا او په هر وخت کې د ډوډۍ چې ته مخره دا کمکه یعنی د تروسه چې تا کومه اندازه غذا خوړله د هغې نیمایی کا بیخی کمکه لږ خوره په وقفو باندې خوره ان شاء الله استا مشکل به حل شي او که د شپې چې بدیږي په خي اړخ ودیږي په چپ اړخ مویدیږي پړ مخې مت سمله په خي اړخ ودیږي او که بیا هم استا دا مشکل حل نشو نو لازم ده چې استا خصوصا په ځانګړي ډول باندې باید استا مواد غایته یا ډکه میتیاز په لابراتوار کې معاینه شي چې خدای مکړه کوم مشکل درته نه پیدا شوی مطابق دغې بیا ډاکټر سره مشوره وکړه چې تاته لازمه دوا درکړي.
بله خب میشه کوتاه دکتر صاحب در مورد می علائمش برای یک دقیقه دیگه که به وقت خبرها باقی مانده معلومات بدین برشنا
بیا دقیقه که در معلومات مشکل دی خب بیا همزو خپل کوشش کنم. ما عرضو که روماتیزم پا عمومی دول پا دو شکل دی چه یو اکیوت روماتیک فیور یا روماتیزم حادت بده و یو روماتیزم آرترایتیس دی پا رومات تیک فیور یا تبه کې چې د دې علائم یوې لوی یا غټې نښې دي چې هغې ته کریتیریا مجور وایي په طبابت کې او یوې وړې نښې دي یا کوچنۍ نښې دي چې هغې ته مینور کریتیریا وایي. په مجور کریتیریا نه کې ډېر عمده یې د زړه التهاب یا کارډایټس دی د مفاصل التهاب یا آرترایټس دی د کوری په نام یو ناروغي ده چې مریض دورقس په عربي کې ورته وایي منظم حرکتونه